السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې دی. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو او ریدل کې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ دوه ځوانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان په سفر دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ازبکستان د ورځني سفر رسمي سفر پیل کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ دوه ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی او 9 زخمیان دي. د دې وزارت ویاند وحید مجروح مشال ډي ټول چې دا شمېرې لا هم حتمی نه دي. د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب ټولنې وړاندې ویلي وو چې په برید کې 9 خبریالان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ازادي ریډیو خبریال عبادالله حنانزای، محرم دورانی او سباون کاکړ هم شامل دي. فرانس پریس خبري اژانس وایي چې د اژانس د کابل چیف فوټوګرافر شامرای فیضی هم وژل شوی دی. د کابل د امنیت کمانډانی ویاند حشمت سانکسین نن سهار مشال ریډیو ټول چې دوم ځانمرګي بریدګر د خبریالانو په جامه کې و چې ویډیو کیمرا ورسره و او د خبریالانو او امدادي کارکونکو په منځ کې ځانته چاودنه وکړه. د برید ذمہواري د عیش وسلوالې ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکي مشال ریډو تول چې شاید خان کباسی به د غلام خان بندر د نوي جوړ شوی ټرمینل، میرانشاه بازار او بس ټرمینل پرانسته کوي. د دې ترڅنګ به هغه د قبایلي بشرانو جرګې ته وینا کوي. خو د شمالي وزیرستان یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډو تول باید د سفر پر ځای له دوی سره شوی ژمنې پوره کړل شي.
وزیر اعظم چې کیم ټیم باندې کیم غاتاسي عوامې تدریمي تاسو ستې دې وزیرستان رنگ دا نه بیا سې دا غوړي چې سېته هغه کاسونه ته د فریاد ورافي عملی چار پچار دو امن بیا خرو پیږي راوندا امن و تر کی غوړي. بس
د شمالي وزیرستان خبريالان هم شکایت کوي چې د وزیر اعظم د سفر د ریپورت کول لپاره دوی نه دی ورغشتل سوي. خو البته حکومت دانه دی ویلي چې ولی دغه خبريالان نه دی ورغشتي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سواد په کابل ګراوند کې جلسه کړې چې پکې د سواد ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سواد په سلګونو هغو ماشومانو، مېرمنو او بډاګانو هم ګډون کړی چې د کورنۍ غړي یې لادرکه سوي دي. جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هیواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي دي، په کار د امنیتي ادارې د دې احترام وکړي.
دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندي، د بلوچ، د ګلګیر، د چترال خلکو یو رشتہ ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته کڅوک آئین ماتوي بیا زبون ټوله رشته ماتيږي.
پښتون ژغورنې غورزنګ له حکومت غوښتي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکو پښتنو معلومولو او شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو پخلن لپاره د کمیشن جوړ شي. د پاکستان فوج وایي د دوی ځینې غوښتنې جایز دي او په کار دي ومنل سي. تیره شپه په کوټه کې ناڅرګند وسوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې ژوبل کړي دي. په دې پیښه کې د کوټې په جان محمد روډ وسوالو په 5 دوکانونو ناڅاپي ډزې وکړې. ژوبل کسان هسپتالونو ته یوړل شو او صوبایي حکومت په هسپتالو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د کوټې د پولیسو مشر نسب الله افریدي رسنیو ټول بریدګر له پیښې وروسته په موټر سایکل لونو په تیښته کې بریالي شوي دي. له دې ورځې وړاندې هم په کوټه کې ناڅرګند وسوالو په یو دوکان ډزې کړې وې چې په کې 2000 دوکانداران وژل شوي وو. د دې دواړو پیښو زمواري تر اوسه چا نه ده منلې. هلته په کوټه کې پرون شیر ډلو احتجاجي مظاهره وکړه او له دې دوه ورځو راهیسې د هزاره ورورولۍ مېرمنو د کوټې پرس کلب مخې ته تر مرګه پورې په بوکړتال احتجاج لاس پورې کړی دی او له حکومت د خپل حفاظت لپاره د کوټې له ګامونو غوښتنه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې وادي په افغانستان کې د بشر دوستانه حلو ځلو لپاره 10 میلیون ډالر مرسته کوي. جان باس د مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون وکړ. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې د 10 میلیون ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو له پاکستانه په تازه ستنه سو کډوالو او په طبي پیښو کې د ځپل سو کسانو په اړتیا ولګې شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ازبکستان درې ورځنی سفر په دې هیله پیل کړی دی چې له هغه هیواد سره اړیکې او کاروباري راکړه وکړه پیاوړې کړي. شاغلی اردغان د یک شنبه په شپه تاشکند ته ورسید او د ازبکستان او ترکی ترمنس په اقتصادي غونډه کې به ګډون وکړي. په غونډه کې به د ترکی شاوخوا 200 لوپړي چارواکي د بیلابیلو ترکی کمپنیانو سوداګر شرکت کوي. ازبکستان ته تر روانېدو مخه د استنبول پر اتا ترک هوایي ډګر له خبرالانو سره د خبرو پر مهال رجب طیب اردغان تمه وښودله چې ترکی او ازبکستان له لاسه ورکړل شوي فرصتونه به حلولای سي. د ازبکستان بهرنی چارو وزیر ویلي چې شاغلی اردغان د سفر پر مهال به دوه اړخیزه اړیکې او د سیمې حالات بحث سي. ټاکل شوی ده چې د ترکی ولسمشر د ازبک پارلمان ته وینا او د مې پر لومړۍ نیټه به د تاریخي ښار بخارا سفر وکړي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په شمال کې د یک شمې په شپه په سوي توغندي برید کې شپږویشت حکومت پلوه جنګیالي چې زیاتره یې ایرانیان دي وژل شوي دي. د شام خبري اژانس سنا د دوشنبې په ورځ د یوې پوځي سرچینې له خولې ویلي چې د الیپو او هما مختلف ځایونه د ده په وینا د نوي تیري له مخې د دښمن توغندیو په نښه کړي دي. د شام بشري حقونو د سار لندن میشت سازمان ویلي دي چې داسې برېښې د برید اسرائیل کړي دي چې له مځکې څخه تر مځکې پورې د ویشتونکو توغندیو یو ډیپو هم په نښه کړی دی. دا ډیپو د شام په شمال کې دی چې د بریګیډ او څلوېشت په نوم یادېږي. سازمان وایي په وژل شوو کې څلور ولسي وګړي شامل دي. په شام کې د روانې کورنۍ جګړې پر مهال په تیرو اوو کلونو کې ایران د بشار الاسد د ملاتړ لپاره په زرګونو جنګیالي لېږلې دي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر وایي نوموړي او د هغه ایراني سیال حسن روحاني په ټلیفون خبرو کې په سلاسوي دي چې د 2015 کال د ایران اټومي لوزنامه قائم ساتلو لپاره به همکاري کوي. البته روحاني په دې ټینګار کړی چې د دې لوزنامې شرطونه باید مذاکرات نسی کېدلای. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم او کرنسي حال واوري.
یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 112 روپۍ 50 پیسې، 113 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال 1.10 روپۍ 40 پیسې او 1.10 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.10 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغاني په 1 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچا زیات نه زیات 13 او کم نه کم 24. په بنو کې به 120 او 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په کابل کې نن په دوو ځانمر ګبریدونو کې د ازادي ریډیو درې خبریالان عباد الله حنانزه، محرم دورانی او سباون کاکړ وجل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان په سفر دی خو ځای خبریالان وای دوی ته په دغه پروګرامونو کې اجازه نه ورکول کیږي.
دوی ته د مقامی جرنلستانو اهمیت دومره نه لګي او یا بداوی چې مقامی جرنلستانو نه بعد دوی سپټاول غواړي چې هغه به دنیا ته ښکارا شي.
د بلوچستان شیعه کانفرنس په غوښتنه پرون په کوټه کې د هدفي وجنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړ.
وزمش جنیدو تحفظ دو دهشتگردی ختم کنو بز دره دغاو 2000 کسان تروس پر شهیسته ویدید.
په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر وخت لا درکو کسانو د کورنۍ حال هم درکو.
د اوسه پوری دا اوس دویم کال دی د ملاقات نه دی شي. په درې نیم کال ملاقات راکو او دا درې کال بس لاړو رالو ملاقات پیرا تاوي او ایدر وزي بی ګنا دي در وزي بی ګنا.
او اونیس پروگرام سندري جادوګری هم لرو.
الله
د مشال تر څنګ یې واوري. اوریدونکو نن په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د مشال ریډیو د افغان سانګې درې خبریالان عباد الله نانزه او محرم درانه او سباون کاکړ وژل شو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې ځانمرګو حمله کې 29 تنه وژل شوی او لسلوېخت ډېر ټپیان دي. چارواکي دا هم وایي چې نن سهار لومړی برید په نهمه امنیتي حوزه کې وشو، لږه شیبه وروسته بیا بل حمله وشوه. دا وخت موږ سره د کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو او په دې اړه څو ورستي تفصيلات لرئ؟
تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. همدارنګه د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته لبه د مرغه د نن ورځې د دو انتحاري بریدونو د تلفاتو شمیره لوړه شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته وویل چې په دغه دواړو چاودنو کې 29 کسان وژل شوي دي او لنه شاوخوا 9 کسان ټپیان شوي دي. دوی وایي چې نن سهار وختي 8 د 9 امنیتي حوزې اړوند د ششدرک په سیمه کې لومړی د موټرسایکل په واسطه باندې انتحاري حمله وسوه چې مرجوب لی درلودل. نه وروسته کله چې خبریالان او د مرسته رسونو ډلې سمه ته نږدې راغلل، راټول سول، هلته یو بل کس چې چارواکو په وینا د خبریال په جامه کې ویډیو کیمرا ورسره وه، ځان یې د خبریالانو منځ ته رسولې ده او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړې ده چې پکې شاوخوا 8 کسان خبریالان وژل شوي دي. له بده مرغه په دغه چاودنه کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان لکه مخکې چې تا یادونه وکړه، محرم دورانی، سباون کاکړ، عباد الله حنانزی هم په شهادت رسیدلی دي او د دغه پیښې مسؤلیت داعش منلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت، د افغانستان جمهوري ریاست، یو شمېر نورو ادارو دغه برید په سختو ټکو ده. ممکن د تلفاتو شمېر هم لوړ سي. بیا به راتلونکي پروګرام کې په دې اړه باندې موږ تاسو ته معلومات درکړو.
کور بوادان اوریدونکو، دا په کابل کې د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان چې تاسو ته تفصیل درکوو. بلخوا اجانس فرانس پریس وای د دوی یو کاس شامری فیزی هم په ویل شو کې شامل دی.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نن شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې شاهد خاقان عباسی به غلام خان بندر، د نوې جوړې شوې ټرمینل، میرامشاه بازار او بس ټرمینل پرانسته کوي. د دې ترڅنګ به هغه د قبایلي مشرانو جرګې ته هم وینا کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای چنن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د شمالی وزیرستان په دوره ده چې د غلام خان بندر ټرمینل، میرامشاه مارکیټ او میرامشاه بس ټرمینل افتتاح وکوي. چارواکی وای وزیر اعظم سره به د شمالی وزیرستان جرګې مشران هم لیده کاته کوي او نوموړی به د غلطا قبایلی جرګه ته وینا کړي. شمالی وزیرستان یو مشر ملک اکبر خان وای تش دورې نه، بلکې دولت ورسره کړې ژمنې پوره کړې او دوی نور د غلط امن او ترقی غواړي.
وزیر اعظم چې کیم ټیم باندې کیم غاته سي عوامه تدریمي تش است ته دی وزیرستان رنگ دا نه بیا سې دا غوړي چې سې ته هغه کسونه ته د فریاد ورافي عملی چار پچار دو.
بل طرف ته د وزیر اعظم دورې لپاره مقامی خبريالان نه دی ورغختل شوی. د سیمې سینیئر خبريال احسان دا وړوي کلا هم چل وړ پوري چارواکي د غلط راغلي نو مقامی خبریالان حلتا نه پر خودل کیږي.
چرته هم د پاکستان اعلی چارواکي یا د بهر دنیا نه د ضرب عذب نه پس یا په ضرب عذب دوران کې راغلي دي کوم مقامی صحافیان دي دا همشه نظر انداز کړی شوې دي. دوی ته د مقامی جرنالستانو اهمیت دومره نه لګي او یا بداوي چې مقامی جرنالستانو نه بعد دوی سپټول غواړي چې هغه به دنیا ته ښکارا شي.
ځای خلک وای په کار دا وا چې وزیر اعظم د ولس سره لیده کاته کړی وي او ولسی اجتماع ته وینا نه کړی وا. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې تیر شپه نامعلومه وسوالو په ډزو کې درې کسان وجل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د بیگانه پیخي او په تیرو نګدو ورځو کې د هدفي وجنو ورته پیخو د یاد خار امنیتي وضعیت یو وار بیا خراب کړی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیگا خبریالانو ته ویلي حکومت په هغه قوتونه په نخه کوي چې په صوبه کې تاوتریخوالی خپروي. په دې اړه تفصیل د هارون باچان اورو.
بیگا ناصرګند وسلوالو د کوټې پر جان محمد سرک پر پینزو دکانونو ډزې وکړې. درې کسان یې ووژل او درې نور یې زخمیان کړل. زخمیان د کوټې سیول هسپتال ته وړل شول. صوبایي حکومت په هسپتال کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ډاکټران یې د زخمیانو د درملنې لپاره ور بللی دي. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله پریدي ویلي وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د سرکې تاڼې پولیسو د ناڅرګندو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړې. پولیسو د بیگانه پیخي په تړاو لا هم څوک نیولي نه دي او نه هم کومې ډلې د پیخي ذمہواري منلې ده. په کوټه کې د شنبه پر ورځ هم ناڅرګندو وسلوالو پر جمال الدین افغاني سرک په ډزو کې 2000 سوداګر ووژل. پولیسو ویلي دا د هدفي وژنې پیښه وه. د هزاره قبیلې یو شمېر مېرمنو د دغو هدفي وژنو پر ضد له پرون یعنی اتوار ورځې راهیسې د کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاج او بوک هړتال پیل کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټه پرون ماښام د دې هزاره مېرمنو احتجاجي کیمپ ته ورغلو خو هغوی د بوک هړتال ختمولو د نوموړي غوښتنه ونه منله. سرفراز بوکټي وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ځینې قوتونه غواړي په بلوچستان کې د خلکو او قومونو ترمنځ کرکه پیدا کړي خو نوموړي ډاډ وخوت چې حکومت به د ولس په مرسته دغه هڅې ناکامه کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر له دې بیگانه ډاډګرنې شاوخوا 2 ساعته وروسته د کوټې پر جان محمد سرک د وسلوالو په ډزو کې 2 کسان ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د بلوچستان شیا کانفرنس نومي ټولنې په غوښتنه پرون په کوټه کې د شیاګانو د هدفي وجنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړ. د مظاهره چانو مشران وای په تیرو نږدو وختونو کې د 2000 خلک وجل شوي او مازور کړل شوي دي. دوی د پاکستان له ریاسته غوښتنه کوي چې پر شیاګانو د برید کونکو پر ضد عملیات وکړي او په ترس کې دوی امنیت خوندي کړي. تفصیل د هارون بچانو.
شیا مظاهره چانو پرون مازیګر د کوټې پر علمدار سرک احتجاجي غونډه وکړه او پکې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې نور په یاد خار کې د شیا مسلکه کسانو وژنې ودروي. د بلوچستان شیا کانفرنس نومي ټولنې مشر داود آغا مشال ریډیو ته وویل د دوی په غوښتنه په کوټه کې د فعال یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو غړو د دوی په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ. د نوموړي په خبره وسلوالو د دوی زرګونه خلک وژلي او کورونه یې ورته باکړي دي.
مشکل ور کړه ول زر کې سات تقریبا راغله دي. سیاسي او مذهبي جماعتانه دغه ټول راغله دي. بس موږ جنې دو تحفظ دو دهشتګردي ختم کړو. بس درې دغه وو اګال هم دار ورته دي. شزانه دي، بچان دي، ماشومان دي، لوی دي، بچان دي. 2000 کسان تر اوسه پر شهید شوی دي. درې درې نیم زر کسان چې دي اپاهش دي. وو زر خاندانونه تباہ او برباد دي.
په کوټه کې د شیاګانو د هدفي وژنې په ورسته پیښه کې چې د شنبه پر ورځ وشوه 2000 سوداګر ووژل شول. د کوټې د پرونی احتجاجي غونډې یو بل ګډونوال بوستان کشتمن د شیاګانو د وژنو پړه د بلوچستان پر صوبایي حکومت واچوله. د ده په وینا د صوبایي حکومت د دوی د امنیت ساتنې په چاره کې په بشپړه توګه ناکامه شوی.
حکومت خودونه حکومت نسته. موږ دا نظر نه لرو کې دا ماته انصاف ورکړ. نن سبا چې اداران کې په کوټه کې دونه شهید کړي دي، د ذمہ دار صوبایي حکومت دي. په کوټه کې نن سبا د اندر سره نه معلومه شي کې الته حکومت دي. بجټ پاس وکړه، خپل کرپشن وکړه، بس دې د کوشش دي. موږ د مان نن سبا چې د خپل ریاست سره دي، ریاست ماته امن مان ورکړه، کریک ډاون په دهشتګردان سره وکړه.
د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې په هغه صوبه کې د میشتو شیاګانو له مشرانو سره په لیدنو کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به ساتي. خو د بلوچستان شیا کانفرنس ټولنې مشر داود آغا وایي دوی په دې نتیجه رسیدلی چې یوازې د پاکستان پوز د دوی د حفاظت ضمانت ورکول شي او که یې ور نه کړي دوی به خپل فریاد د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو ادارو ته ورسوي.
مشتمن ورکه نو ورکه نو ورکه موږ خپل متحده لخواله زو خپل مقدمه چې دي اسلام آباد زو شکمه انسان دوست تنظیمان دي لزو وي موږ کوم سره شل کار ته دا نه انصافي را روان دي. ډیره مایوسی ده. افاجي پاکستان موږ ته دا ګارانټي ورکي مجزاره خلق ته تحفظ ورکه خو ټیک ده نه ټیک احتجاج کو پرمن مشته ډوډۍ نه دی پکار مشته نوکری نه دی پکار مشته مکان نه دی پکار مشته یو شی پکار دی را تحفظ ده
بل په لود یک شنبه پر ورځ لزګون هزارګانو چې زیاتره خځې او ماشومان ول د دوی د وژنو پر ضد د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وواه دوی د غښتنوي تر پوره کېدو پورې د نه خوړلو هوټ وکړ
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو نړیواله مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت ویلي چې پاکستان دی د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو اندېښمنو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. امریکایي حکومت 2010 کال پر راپور کې ویلي چې پاکستان مذهبي لګکیو ته په خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د مذهبي لګکیو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د نامنۍ او توپیري چلن له وجې ګڼ اقلیتونه نورو سیمو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي. تفصیل د انیس اجمل لاورو.
د نړیوالی مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت د مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې د 2010 کال په ریپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو او شیاګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. په کوټه کې د مذهبي ډلې شیا کانفرنس مشر داود آغا وایي مذهبي لګکي د پاکستان وګړي دي خو حکومت ورته د ژوند حق نه دی ورکړی.
نو اوس په پاکستان کې نه کریسچن کمیونټي خپل دغه مذهبي ازادي تیر کولی سي، نه هندو، نه په مسلمانان کې چې کومه شیعه فرقه دي هغه ته هم چې دی هغه په مذهبي ازادي نه ده چې خپل دغه تور طریقه باندې خپل مذهبي رسومات ادا وکړي.
داود آغا وایي په بلوچستان کې د شیاګانو لپاره د 2014 کال وروسته حالات ډېر خراب شوي دي چې له وجې شاوخوا یو لک شیاګان له بلوچستانه د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نړیوالی مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن ویلي پاکستان دی د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو تشویشناکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند سانګي بشر اسد بټوایي مذهب ته د سپکاوي تورونه د تاوان لپاره تختونی په سوره مذهب بدلول او ودونه او د ناسمو کارونو لپاره کارول اغه لوی لاملونه دي چې له وجې د مذهبي لګکیو ډېر کورنۍ د پاکستان دننه یا نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
بلوچستان 4000 هندو فیملیز دي.
د بوکټي زد عملیاتو وروسته له بلوچستان خواو شاسلور زره هندو کورنۍ سند ته اکړه شوي. دغه سه په 13-15 کلونو کې له سند د هندوانو 200 کورنۍ سم دوړاندې د هند جودپور ته کړه شوي دي. له 1400 زیات کسان دلی ته تللی دي. د خلکو ته یو مشکل دا هم چې هند ته لاړ شي نو پولیس ته شناختی اسناد واخلي او بیا چې هلته د شهریت اخیستو لپاره عدالت ته ورشي نو د اسنادو د نشټوالي له وجې ځانونه پاکستانی نشي ثابتوله، نو بیا نه پاکستان ته بیرته راتلی شي او نه په هند کې پاتې کېدی شي.
سم دوړاندې د سند حکومت په زور د مذهب بدلولو ودونو ضد قانون منصور کړی و خو د مذهبي ګوندونو اعتراضات وروسته بیرته ختم کړل شو. اسد بټ وایي په زور د مذهب بدلولو ودونو پیښې د اسلام بدنامولو لپاره کیږي.
په سند کې هندوانې جنکۍ په بانو را وغوښتلې شي او یا یې وتښتوي، بیا ورله مذهب بدل کړي او واده ورسره وکړي. دا جنکۍ د داسې کسانو لاسو ته ورشي چې نه پولیس او نه بل څوک ورته رسېدی شي. تختونکې ډلې اکثره د 1400 یا 1400 کلونو جنکۍ بوزي. زه په دې نه پوهېږم چې د طاقت ذریعه خو اکثر سړی یا هلک وي، نو دوی بیا د ځوانو جنکو استعمال ولې کوي؟ دا ډلې د مذهب پروا هم نه کوي، بس خپل شیطانت ته ګوري.
د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت وایي پاکستان په 2010 کال کې د کرکې ډک تقریرونو مخنیوي او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی کړی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یاس په دې اړه وایي
زمونږ کوم تعلیمي منهج او نصاب دی پاغي کې پکار دادی چې موږ د ماشوموالي نه بچو ته همدا وښیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادي ده، د دې احترام پکار دی. او اسلام هم همیشه د فکر ازادي ورکړې ده خصوصي دایره کې چې زمونږ کوم اساسیات دي لکه د الله پاک یووالی یا د انبیا احترام. د دې ټولو خبرو سره د تعبیر په حوالہ مکمل اختیار دی او صحابه کرام او زمونږ مشرانو بزرگانو همیشه دا اختیار کړی.
بی چارو بلابلو عقیدو ترمنس د هم غږی وزیر مملکت پیر حسنات شاه د خالی پرس مشال ویډیو ته ویلی وو د ټولو لګکیو لپاره یو شورا جوړ کړی دا چې دا شان دغه مسئله هواری کړل شي.
اوریدونکو په سواد کې د پوځي عملیاتو نو وروسته په سلګونو خلک لا درک دی او په لومړي ځل د 200 نه زیات داسې خزي د پښتون اشغورن غورزنګ جلسې ته ورغلي وي چې وایي د دوی رشتہ دار د پاکستان پوس په بند کې دي نو ورسره ملاوي دوی ته پریښودل کیږي او نه عدالتونو ته راوړل کیږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په سواد کې د پښتون تحفظ موومنت تر سوري لاندې جلسه کې د سیمې په سلګونو داسې ښځې او سړي موجود ول چې واسونو کې د بې درکه شوي خلکو عکسونه نیولې ول. په دغه کې د کابل سیمې سره تعلق لرونکي بی بی مریم وایي
دا وسه پوری دا وس دویم کال دې ملاقات نه دی شه پدری نیم کال ملاقات را کو دا درې کال بس لاړو رالو ملاقات پې راته وی او ایدر وزي بی ګنا دي در وزي بی ګنا دي
دوی زیاته وی چې د خپل خبرګو زامنو را خوشی کیدو لپاره می ډیر کوششونه کړی ولې سمون نخوري.
اسلام آباد ته تلی یو جلسو لتلی یو کیس یو داخل کړه دې اغه زمنګ نه په ظلم بیا واپس کړه دې چې منګلې سزا را کړی دا مالې په خپل سزا را کړی زی پینځه ورځې کیم تر اوستی ما غی کینولې د سحر نه د ماخامه پورې ماخام بشو یې زی سبب بیا راشي زب بیا روانه شم دقه پلار دې دا بوډا زب سحر بیا رالوې سحر بیا راشي جواب به وک بیا په پولو ناسو ایسوک پنارا واته وګی تگی به منزور او جب یو نیولې و منګ بناسو چې ماخام بشو یې زی سحر بیا راشي.
یو بل 50 کلن مشره خزوی چې د ویری نه چاته ویلې هم نشو دغه جلسې ته پدې تم راغلیم چې زویراله را پری دی
نو می بابو نه او د زوینو می داخې زره د خاون نو می خانه او دای لسم کال شروع ده باغ ډیر دغه کې د کولاکوس کولاډان نه وړه ده او دغه ده د کوس کولاډان نه وړه ده یو دوی لونه وي په و می اشرست زوی شوه ده هغه در اوسته می خو یری ده جوران غه د خورت نه استه وړي کوونه کړي او د خدا په سره بنور چار مرات کومو غدا مرات کومو دغه ده دغه
د سواد په کابل ګراوند کې په سلګونو داسې خزي موجود وي چې څوک نه څوک د کلونو راسي د سواد په حالاتو کې لا درک دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان حکومت 2013 او 2019 مالی کال په بجټ کې د هیواد په دفاعي بودیجه کې د 11% اضافه وړاندیز کړی دی. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د پاکستان پوست په بجټ کې دغه اضافه ډیره نه بولي خو ځینې بیا دا هم وایي چې پوست ته پیسې ورکړل شي خو دا چې پر څه لګیږي څوک هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه تفصیل د هارون باچا نه اورو.
د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په بجټ کې د هیواد دفاعي چارو ته د 1200 ارب روپۍ ورکولو وړاندیز کړی دی. په دې پیسو کې البته هغه 280 ارب روپۍ نه دي شاملې چې د متقاعدو سرتیرو د پینشن او د اضافي وسلو اخیستلو په څیر کارونو به لګول کیږي. د پاکستان د مالیې نوي ټاکل شوی وزیر مفتا اسماعیل د جمعې پر ورځ د هیواد په قومي سملای کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت په ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه. وی ویل چې دوی د ترهګرو د پټنځایونو په ویجاړولو کې بریالي شوي دي. دلته پښتنه راولاړیږي چې که په پاکستان کې واقعي وسلوال ماتې سره مخ شوي دي نو حکومت ولې د پوځ په بجټ کې د یادې اضافه وړاندیز کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي پوځ له حکومت په خپلو شرایطو پیسې غواړي او حساب یې نه ورکوي.
تیر لس کال نه دفاعي بجټ د 2500 ارب روپیا نه 2200 ارب روپیا ته لاړو. دا هغه اډټ نه کی او په پاکستان کې یو داسې ځوان نشته چې هغه دا معلومه کړي چې به دفاعي بجټ پیسې چیرته خرج شي دا نه معلومیږي. هغه وایي چې هند سره زموږ جګړه ده، د ترهګرۍ سره زموږ جګړه ده، ټول دنیا زموږ مخالفه ده. نو دا غیر لپاره چې موږ تکم پیسې پکار دي یو خو بدا کوي چې موږ غواړو نو بغیر تپوس نه راکوي کوي، بل چې موږ خرج کوو نو تپوس دی نه کوي چې تم خرج کړو. نو دا خو یو بند کوڅه ده په دې کې څوک نشي نوته.
د پاکستان د دفاع لپاره په وړاندې کړل شوی بجټ کې د هیواد پر اټومي پروګرام د کېدونکو خرچو یادونه نه ده شوې. د اقتصادي چارو یو بل پوه فاروق سلیم بیا وایي په 13 کلونو کې د پاکستان دفاع بجټ په دوامدار توګه کم شوی دی.
تو 10% کی ایئر اوور ایئر انکریز تو کوئی بڑی بات نہیں.
پا
په یو کال کې د هیواد دفاعي بجټ 10% زیاتول دومره لویه خبره نه ده. د پاکستان پوځ چې د هیواد دننه د وسلوالو ضد عملیات کول د هغو لپاره به ورته وخت په وخت پیسې ورکول کېدي، او داسې هم نه ده چې پوځ به یوازې د ملک دننه جنګیږي. زموږ سرتیري پر پولو هم پراته دي، او بیا په هیواد کې انفلیشن یا انفلاسیون ته هم باید وګورو. 10% اضافې ته زه اضافه نه وایم. د 2001 زیږیز کال بجټ که یاد کړو، نو د هیواد د مجموعي کورنی پیداوار 4.6% برخه پر دفاع لګول کېده. په اوسنی بجټ کې د دفاع لپاره د مجموعي کورنی پیداوار 3.2% برخه پیسې بیل کړل شوې دي. نو موږ دا ویلی شو چې په 13-14 کلونو کې دفاعي بجټ په تیزی سره کم شوی دی.
د جینز ډیفنس بجټ رپورټ په نوم یوې نړیوالې ادارې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې به د نړیوال دفاعي بجټ حجم تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. رپورټونه وایي هند او چین د نړۍ له هغو 5 هیوادونو څخه دي چې پر خپل دفاع زیاتې پیسې لګوي، خو امریکایي دفاعي بجټ د نړۍ د ټولو هیوادونو پرتله زیات دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 3:30 شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په نننی دوه ځان مرګ بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی دی او 9 ژوبل دي. د افغانستان خبریالانو خوندیتوب ټولنې ویلي په برید کې 9 خبریالان هم وژل شوي، چې پکې د ازادي راډیو خبریالان عبدالله حنانزی، محرم دورانی او سبون کاکړم شامل دي. د برید ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکو مشال ویډیو ټول شاهد خاقان عباسی به د غلام خان بندر د نوي جوړ شوي ټرمینل، میرام شاه بازار او بس ټرمینل پرانیسته کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کړي، چې پکې د سوات ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون کړی. په دې جلسه کې د سوات په سلګونو خلکو، ماشومان، مېرمنو او بډاګانو هم ګډون کړی چې د کورنۍ غړي یې لادره کړي. تېره شپه په کوټه کې ناڅرګند وسوالو په ډزو 3 کسان وژلي او 9 ژوبل کړي دي. په دې پیښه کې د کوټې په جامع مسجد روډ وسوالو په 5 دوکانونو ناڅاپي ډزې وکړې. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره $1.5 million مرسته کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په دې هیله د ازبکستان د ورځنی رسمي سفر پیل کړی، چې له هغه هیواد سره اړیکې او کاروباري راکړه ورکړه پیاوړي کړي. ښاغلي اردغان پرون په تاشکند ته ورسېد او د ازبکستان او ترکیې ترمنځ په اقتصادي غونډه کې به ګډون کوي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په شمال کې د یک شنبې په شپه په سوي توغني برید کې 26 حکومت پلوه جنګیالي چې زیاتره ایرانیان دي وژل شوي دي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. په دې پروګرام کې د پاکستان کوال نصرت فتح علی خان کوالی او د نوموړي د ژوند او هنر مختصر حال اوري. جوړونکي هارون باچا دی.
ستړي مشي، زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د پاکستان د نومیالي قوال او د موسیقۍ د استاد نصرت فتح علی خان مشهوري قوالۍ او د نوموړي د ژوند او هنر حال اوري. د استاد په اړه ویل کېږي د قوالۍ په روایتي انداز کې د بدلون پر وړلو سره دغه صنف په غربي نړۍ کې هم معرفي کړ. نصرت فتح علی خان د صوفی شاعرانو کلامونه ویلي او د هنر مینوالو ورته د شهنشاه قوالی خطاب ورکړی دی.
تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ اللہ
د نصرت فتح علی خان په اړه پر انټرنیټ د ورکل شو معلوماتو تر مخه هغه د 1993 کال د اکتوبر میاشتې پر 14 نیټه د فیصل آباد ښار په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلی. کورنۍ یې د هند تر تقسیم وروسته له جالندره اوسنی فیصل آباد ښار ته کډه شوې وه. د نصرت صاحب مشرانو د قوالی ویلو هنر خپل کړی و او کورنۍ یې د همدې کار لپاره مشهوره وه. نوموړي پاکستان ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي پلار یې غوښتل زوی یې د سکول او کالج زده کړې وکړي او ډاکټر جوړ شي، خو د استاد په خبره د ورکوټې چې پلار یې مړ شو او له موسیقۍ سره د ډیر زیات شوق له امله یې خپله ټوله توجه او انرژي هم هنر یادولو ته ورکړه. نصرت صاحب مخکې تر دې چې قوالی ووایي څو کلونه د تبلې او ردم په زده کړو ولګول. هغه د موسیقۍ زده کړې له خپلو ترونو مبارک علی خان او سلامت علی خان څخه کولې او په 1964 کال کې د خپل پلار د څلوېښتۍ په مناسبو کې یې په اول ځل قوالی وویله. په 1991 کال کې د نصرت فتح علی خان د تره مبارک علی خان تر وفات وروسته د نصرت صاحب د کورنۍ د قوالی ډلې مشري هم دته ور په غاړه شوه. نوموړي د ریډیو پاکستان په لاهور سټیشن کې د وخت نومیالی استادانو سندرغاړو مخې ته قوالی وویله چې د ده په خبره هغوی خوښه کړه او دته یې داد پرې ورکړ. د نصرت صاحب اولنۍ قوالی چې په ولس کې زیاته مقبوله شوه حق علی علی وه.
علی علی تن پر علی علی ہو زبان پر علی علی
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ته غوږی د دیونه په خبرونه کې د نومیالی پاکستانی کوال نصرت فتح علی خان کواله یو دغه ژوند او هنر مختصر حال اوري. نصرت فتح علی خان په 1915 کال کې د میوزیک په یو نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ. هغه په همدغه کال وروسته په 1918 کې په پیرس کې هم کنسرټونه ورکړل. نوموړي امریکا او جاپان ته هم هنري سفرونه کړي. نصرت صاحب له نومیالی برطانوي سندرغاړي او موسیقار پیټر ګابریل سره هم کار وکړل او د هالیوډ د یو فلم لپاره یې آلاپ ثبت کړ. دواړو هنرمندانو په غرب کې ګډ کنسرټونه هم ورکړي. استاد ګابریل ترڅنګ له یو شمېر نورو غربي سندرغاړو او ساز غږونکو سره کنسرټونه او ګډ البمونه جوړ کړي دي. نصرت فتح علی خان د هنر او کړي کار په اړه سندرغاړی گلزار عالم وایي د نوموړي د بریا تر ټولو غټ علت همدا دی چې په هند او پاکستان کې غږیدونکي موسیقۍ ته یې نوې بڼه ورکړه. د نوموړي په خبره د نصرت صاحب د سندرو نوی او ماډرن انداز له اردو سره سره د پښتو پر موسیقي هم ښه اغیز کړی دی.
کار خو ډیر زیات کړی دی. موږ به اکثر چې کله ناست وو موږ خبرونه چې نصرت صاحب دی خان ډیر ښه هنرمند دی او ډیر تکړه او په هر پوهه او کلاسیکل موسیقي باندې هم پوهه. او چې کله ته په هر د ټویټر کې خپل هغه سره چې کله ریکارډینګ وکړو نو دا هر مارکیټ ته او خلکو ورې نو ظاهر خبره دا هنر خو دغه وو او دغه بیکګراوند هم داسې دی چې پلار یې هم کلاسیکل سینګر و. دا د ډېر زیات یو غټ کار کړی چې ایشیا موسیقي ده ټول نړۍ باندې وپېژنده او خاص کر بیا قوالي اوس د پښتو سندرغاړو هم پېژندل دغه تاسو کوشش دی په خپلو غزلو کې په سندرو کې دغه انسټاګرام مې وګورئ که نه خو زما په خیال کې ښه دی چې په کار ته چې داسې وشي
نصرت فتح علی خان د پاکستانی فلمونو ترڅنګ د یو شمیر هندي هغو لپاره هم موسیقي جوړه کړې چې ځینې ورڅخه کامیاب بدل شوي دي. نصرت صاحب خپل یو سندره د هندي فلمونو د نومیالي موسیقار اے آر رحمان په هغه البم کې هم شامل کړی و چې د هند خپلواکۍ د 50مې کلیزی په مناسبت خپور شو. اے آر رحمان بیا په 2009 کال کې چې د نصرت صاحب په مړینه څو کلونه اوختی ول خپل یو سندره ارواخات ته ډالۍ کړه. نصرت فتح علی خان په 1999 کال کې د درملنې لپاره لندن ته تللی و چې په همیاد ښار کې د زړه د دورې له کبله د اګست پر 14مه د 78 کلونو په عمر وفات شو. د هغه مړی فیصل آباد ته وړل شو او په داسې حال کې چې جنازې ته ګڼ خلک ورغلي ول خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد د 25 کالو هنري خدمتونو په بدل کې هغه ته د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو هنري او فلمي ټولنو لخوا جایزې او انعامونه ورکړل شوي دي. د مشال ریډیو د سندرې جادوګر خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو نصرت فتح علی خان ویلې دا بله مشهوره قوالی هم ووري او ما هارون بچا ته اجازه تر کوي په مخامخه.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.